تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې مزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. د خبرونې په اوږدو کې به د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې، همداسې د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واورو. سرټکی پاکستان د ترګری د مخنیوي د قومي اکشن پلان په موثر توګه د عملي کولو لپاره یو کمیټې جوړولو فیصله کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دنغوري او د هلمند ولایت په درې ولسوالیو کې جنگي عملیات روان دي. د ترکی چارواکو د جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګلن پر ضد په رسمي توګه مقدمه جمع کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د ترګری د مخنیوي د قومي اکشن پلان په موثر توګه د عملي کولو لپاره د اعلی پای یو کمیټې جوړولو فیصله شوی چې پکې مشري باید د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ صلاحکار ناصر خان جنګ وکړي. دا فیصله پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشري یو غونډه کې شوی چې پکې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی. تیر ورځ د وزیر اعظم هوس په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي په دې کمیټې کې به د څلورو واړو سوای نمائندگان او د هیواد استخباراتي ادارو یو چارواکي شامل وي. د فوج نمائندګي به کې د پوځي عملیاتو ډایرکټر جنرال کوي. پاکستان ویلي د هندي وزیر اعظم له لوري د بلوچستان په اړه ورکړل شوی بیان دا ثابتوي چې د دې سوبې د حالاتو په خرابولو کې د هندوستان لاس دی. د دوشنبې په ورځ د هند په خپلواکۍ ورځ پر موقع د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي د لرګري په ضد شغ او چتولو باندې د کشمیر، بلوچستان او ګلګت بلتستان د خلکو مننه کوي. پرون د خارجه چارو وزارت له لوري په خبر شوی بیان کې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تور لګولی چې په بلوچستان کې حالات خرابولو کې د هند استخباراتي ادارې راس لاس لري. د دې په وینا هندي وزیر اعظم په داسې بیان ورکولو سره کشمیر له حالاتو د نړۍ پام بل لور ته اړول غواړي. د خیبر پښتونخوا په صوبه کې په دوه بیلابیل پیښو کې د پولیسو یو دوه افسران وژل شوي دي. د زیدي پولیسو چارواکي عباس خان نن مشالی ډول پرون د اس اچ او ازر خان په مشرۍ کې د یو مفرور کس پر کور چاپه وال سوی چې په ډزو کې ازر خان وژل شو. هم پرون د صوبای پادینه سیمه کې په یو بل پیښه کې د پولیسو یو چارواکي امجد علي په وینا پر موټر سایکل سپرو وسوالو سید علي ابرار چې د نوشار پولیس ثانې اډیشنل اس اچ او په ډزو وژل دی. د پاکستان فوج وایي د ډیورن کرښې شاوخوا سیمه کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج عام اړیکو څنګه اس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو مقصد پر ډیورن کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. خبر پاڼه زیاتوي هم په دې لړ کې د خبر ایجنسی د تیرا راجکل سیمې ته عسکر هم لېږلي دي. دا په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرې څه مودې راهیسې دا خبره کوي چې د مشکوکو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورن کرښه د منظمولو هلې ځلې کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي ترګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد یې ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې په وروستي ځانمرګ برید کې د وژل شوو وکیلانو فاتح لپاره فاتح وروسته له مشال ډو سر وکړه.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شان شته چې دغه اوسنی وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. که موږ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد لاندې راولو او همیشه د یو درد دپاره همیشه یو بل څوک پیدا کړی شو هغې ته ګوته ونیسو او هېڅ نو مسؤلیت خپلو ونه ګڼو په دې برخه کې، نو بیا دې وضعیت سره ډېره مرسته نه کوي.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت تور لګولې چې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان د قومي استخباراتي ادارې په مرسته افغانستان کې بدامني پیدا کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دنغوري او د هلمند ولایت په درې ولسوالیو کې جنگي او تصفوي عملیات روان دي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن مشال ډول هله مرکز څخه دنغوري ته تازه دمي سرتیري هم استول شوي دي. د بغلان د دنغوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته دوی ورځې وړاندې د طالبانو ته نو لاس تول بیده او په هلمند کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د زابل ولایت چارواکي وایي د ولسوالیو تر مرکزونو پرته د دغه ولایت اکثره سیمې نامنه شوي دي. د زابل والی بسم الله افغان مل د مشالېډو سر په خبرو کې ویل چې دغه ولایت د خاک افغان ولسوالۍ د وسلوالو د تجمع په مرکز بدل شوی چې له مزه تحرکات او اکمالات کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په زابل کې د وسلوالو طالبانو تحرکات نه ردوي خو وایي چې دا په خپل ځای وخت ځپل شوي دي. د ترکی څارنوالانو د جلاوطن مذهبي مشر فتی الله ګولن پر ضد د تیرې میاشتې په ناکامه پوځي کودتا کې د لاسته لودلو په تور پر 1528 پاڼو مشتمله مقدمه نن په رسمي توګه جمع کړې ده. په دې مقدمه کې د ښاغلي ګولن لپاره دوه ځله د عمر قید سزا او تر 1900 کالو پورې د اضافي بند سزا غوښتنه پر دې اساس سوي چې نوموړي د آئینی نظم په زور د تباکلو کوشش کړي او دا شان یو ترګره وسلواله ډله یې جوړ کړې او هغه چلوي. د دې ترڅنګ نن له هغه وروسته چې د 140 کاروباري شخصیاتو د نیولو حکم جاری سوی، پولیسو په استنبول کې پر 40 کمپاینونو چاپې وهلې دي. د دې ترڅنګ حکومت د حریت ورځپاڼې خبریال اردا اکن هم نیولې دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوو تر سفر له مخه نن سربیا ته لاړ سي. دی به د سربیا له ولسمشر او وزیر اعظم سره او دغه شان د اګست پر 13 نیټه به د کوسوو له ولسمشر او لومړي وزیر سره وویني. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به پر کومو مسلو خبرې کوي، خو تمه کېږي چې جو بایدن به د دواړو هیوادونو پر مشرانو ټینګار وکړي چې د سربیا او کوسوو د اړیکو د سمولو په هدف د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب تړون عملي کړل سي. دغه تړون په 2015 کال کوسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپل خپلواکي اعلان کړه. دا یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن وروستی سفرونه دي. د اګست پر 22 ترکیه ته او تر هغه وروسته به د دریو بالټک هیوادونو لکه استونیا، لیتویا او لیتوانیا ولسمشر سرانو سره ګوري. دغه راز به د اګست پر 15 سویډن ته سفر کوي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابع کرم خان د موسم او کرنسي حال درکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.10 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.43 روپۍ او په 28.02 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.68 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 19 او په کوټه کې 22 او 18 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریده چې عبدالحی کاکړ او رابی اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان حکومت د سختدریزي او ترهګرۍ ضد قومي تګلارې د څارلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خو د امنیتي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
صدر داسې پر امید نه یم چې دې په څه داسې کار وکړي چې دې باندې کوم عمل درآمد دی هغه زر تر زر وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي په ملک کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره ضروری ده چې پاکستان خپل تګلارې بدل کړي.
کوم چې د زیولت پالیسۍ به اوسه پوری را باندې ساړه جنگ پالیسۍ په کار د شبینه راوځي دغه سی خپل ګوندی ملکونو سره تعلقات سم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال کوټی تتللی او هلته په ځانمرګ برید کې د وجلسو له کورنیو سره غمرازي کړې ده.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګور او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شان شته چې دغه اوسنی وضعیت ته دې لاره برابره کړو سي.
د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شوي او دوه نور ټپي شوي دي. د پېښور د مرکزی زندان چارواکي وایي چې هلته د بندیانو شمیر دومره زیات دی چې حکومت باید لږ تر لږه 1500 بندیان د صوبې نور بندیخانو ته یوسي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شنن هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نامنیو پیښو مخنیوي لپاره جوړ پر کمی اکشن پلان د عملی کار د څار لپاره یو کمیټې جوړ کړی ده. د لاغورو صدا چې په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د کوټي شار تر تیرې اونۍ ځانمرګ برید څخه وروسته د ملامتیا ګوته د دې ملک استخباراتي ادارو ته ونیوه. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمه لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان موثره عمل در آمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټه جوړه کړې چې مشرۍ د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجو ته ورکړې شوې ده. د دې خبرې پریکړه د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یو غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوس جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د کمیټې په غړو کې وفاقي او صوبایي داخله سیکټریان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې ادارې د نیکټا مشر د ټولو صوبو چیف سیکټریان او د پولیسو مشران او د وزیر اعظم هاوس اډیشنل سیکټری شامل دي. په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د ټولو ملکی استخباراتي ادارو یو غړی به د دې کمیټې کومک کوي او د پوځ نمائندګي به د پوځي عملیاتو ډایرکټر جنرل یا ډی جی ایم او کوي. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې دا فیصله هم شوی چې د پولو انتظام او د ملک داخلي امنیت ښه کولو لپاره د سیول آرمډ ځواکونو یو کم دېرش وینګ یا څانګې به هم جوړول کیږي. په دې غونډه کې د وسلوالو د فنډونو مخنیوي لپاره اقدامات نور هم په سختولو اتفاق شوی دی. د دې نه علاوه په سایبر کرایم بل هم خبرې وشوې او فیصله وشوه چې د سایبر کرایم بل قوانین به زر تر سره عملي کړی کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیرانو، وفاقي وزیرانو، د پوز او د آی ایس آی مشر ګډون کړی وو. د کوټه د سانحې نه پس وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قومي تګلارې دا غونډې په داسې وخت کې کیږي چې د مخالف سیاسي ډلو لخوا په حکومتي اقداماتو تنقید روان دی. تیره هفته د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاه ویلي وو که په نېشنل اکشن پلان مکمل عمل درآمد شوی وي نو د ترهګرۍ خاتمه به شوې وه.
رابع اکرم خان د عوامي نېشنل ګوند مشران کوټې ته تللي او هلته یې د تیر اونۍ په ځانمرګي برید کې د وژل شوو له کورنیو سره غم راضي کړی ده. په یاد پلاوي کې شریک د یاد ګوند مخکښ افراسیاب خټک ویلي په پاکستان کې به امنیتي حالت هغه وخت ښه کېږي چې د په وینا پاکستان خپلې تګلارې بدلې کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري میا افتخار حسین، د قومي اسمبلی غړي اجي غلام احمد بلور، افراسیاب خټک په کوټه کې او د صوبې په بیلابیلو برخو کې دغه وکیلانو خبریالانو د کورنۍ سره فاتحه کړې ده. څوک چې په 8 اگست د سیول هسپتال په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل و پاکستان ته دا وخت داسې کورنۍ او بارانۍ تګلاره غوره کول پکار دی چې د هیواد په ګټه وي. او که چیرې اوس هم موږ د ښه او بد په نوم په ولس دښمنه ډلو کې توفیر کوو نو بیا د ترهګرۍ عزت په جنگ کې بریالیتوب امکان نه لري. په دې اړه افراسیاب خټک وایي چې د کوټ پیښې د نېشنل اکشن پلان ناکامي نتیجه ده.
دا ډېره خوشحالونکې واقع پیښه وه. نو موږ دلته راغلي چې دلته د کوم خلک چې غم ځپلي خلک دي چې دوی سره غم شریک کو، ورسره فکر وکړو چې دا به څه کیږي. هدف مو دا دی چې په دې ځان پوه کړو چې دا پیښه څنګه وشوه او بیا خپل مشرانو ته گزارش ورکړو او په دې سوچ وکړو چې یو ستراتیژي، یو حکمت عملي داسې غوره کړو تر څو چې د دې مسلې یو دایمي حل پیدا کړو. ځکه چې دا خو اول پیش نه ده او خدای دې وکړي چې اخري پیش وي، خو داسې ښکاري چې اخري پیش به نه وي. دې کې بنیادی کار د پاکستانی ریاست دی. کار دا دی چې باید موږ پر داخلي او خارجي پالیسي وو. دې پالیسیو کې نقص کوم چې د زیاو لک پالیسي به هغه سره پورې راباندې ساړه جنگ پالیسي په کار د چلې نه راوځو. دغه سي خپل ګاونډي ملکونو سره تعلقات سم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په وینا چې په پنجاب ایالت کې د اویاو څخه زیات مرکزونه دي، خو د هغو په ضد عملیات نه کیږي چې له امله هیواد د ناکرارۍ سره مخامخ دی. په دې ترڅ کې افراسیاب خټک وویل چې وبل ته د ګوتې د نیولو څخه لمخه خپلې کمزوریانې لري کول مهم دي.
دلته ویل کیږي چې د فلانکي ملک یا د بل ملک خلکو دا کار کړی دی، کاغی هم کړی دی، نو دا زموږ خپل ملک والا چرته دی چې دا خلک وژغوري. دا ژغورنه به څوک کوي؟ دې ته به خدای مکه څوک بار نه خو خلک نه راځي. نو زه ریاستي ذمہواري ډېره زیاته ده. موږ خو خپل سیاسي پارټو کردار ادا کړی دی. د نېشنل اکشن پلان چې شل نقطې شل فکری پلان هغه موږ هغې حمایت وکړو. د فوجي عدالتونه جوړ دي مات وکړو کار چې موږ په ټولو باندې وکړې او دا ډېر سخت کار موږ دپاره ځکه چې موږ د همیان نه یو چې فوجي داسونه وي، مګر دا موږ دپاره جوړ کړو چې یو تریخ ګوټ دې دپاره شي دا مسله حل شي. خو دا چې هغه نېشنل اکشن پلان باندې عمل ونه شو ځکه چې سیاسي اراده ریاست نه ده پیدا کړې. اوس هم ریاستي پالیسیو کې هغه نقص دی چې دا غیله وجه ده.
پر دې مهال د قومي اسمبلی غړي اجي غلام احمد بلور زیاته کړه چې په سیمه کې تر هغه وخت پورې امنیت نه شي ټینګېدلی چې تر څو د افغانستان په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي. ځکه چې د ټولو ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې د پاکستان په ګټه دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو ته ورجیاسته. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ستا خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان د بارنوي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د هند وزیر اعظم نندر مودی د بیان په غبرګون کې ویلي چې په بلوچستان کې ترهګري لوده ورکول کې د هند استخباراتي ادارو لاس دی. نندر مودی په داسې بیان ورکولو د نړۍ پام د کشمیر د مسلې څخه بلخوا اړول غواړي. رفت انجم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خارجه چارو وزارت بیان تر مخه سرتاج عزیز ویلي چې د نریندر مودی دا بیان د پاکستان دا دعوه ثابتوي چې په بلوچستان کې ترهګرۍ کې د هند عمل دخل دی. د پیر پروز د هند آزادۍ ورځ مانځلو په موقع د هند وزیر اعظم په خپل خطاب کې ویلي وو چې د بلوچستان، آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان خلکو د ترهګرۍ خلاف په اواز اوچتولو د هند مننه کړې ده. سرتاج عزیز ویلي چې د هند وزیر اعظم لخوا داسې بیان ورکول د هند انتظام تر لاندې کشمیر کې د حالاتو نه د دنیا پام اړول دي. د پاکستان او هند لخوا ورکړل شوي بیانونو په اړه د خارجه چارو کارپو ایاز وزیر وای چې د آزادۍ پر د یو وزیر اعظم لخوا داسې بیان ورکول سمانه نه لري.
سرتاج عزیز خبره بالکل صحیح کړې ده چې دوی کوشش کوي چې د کشمیر څخه زیاتوب دوی راخسته دي چې هغه د دنیا د نظر نه تش په دې راوړی چې کنی په بلوچستان کې یا په کی پی کې یا فاټا کې پاکستانی حکومت جاتے کې پاکستانی دی پاکستان سره اوسي زمون خپل ګلی مودی منځ کې آب سره کوو خدا غے دا مطلب نہ دے چ کنی مودی سے ابتالار جوڑوی چتا دل ترا سے دا پاکستان ہے بے لگا
یوبل خارج چارو کارپور ڈاکٹر پیجاس خٹک مشال ریڈیو تو ہوئے چھ دوڑ ہی وادن لخوا دا سے بیانات پسما کے دے نام نے وجہ جڑی گی دا کشمیر مسئلے حل دا خبر و تر دلار دے او کنے وی نو دا پزے پر خودل پکار دی او دوڑ ملکوں نو تم مختلل پکار دی او دسی می دامنیت او ترکے لپار گامونا پورتا کول پکار دی
یو کشمیر دے پارا دے پاکستان او ہند خپل تعلقات او دی ټول خطی تعلقات یرغمال کړی دی. پاکستان افغانستان تعلقات کم دی انڈیا او د پاکستان مسالہ دار دا چې د نو سات امخ کې نشي لې ځکه چې پاکستان او دی انڈیا مسالہ دار اوس دنیا روان ده ریجنلزم خواته لکه یورپ یو شو نور ځای نه دی پکارې چې موږ د کابل نه شروع کې دی او تر ډاکې پورې میانا پورې خلک تلې راتلې ټریټ کې دی دا ټول خطه به ډېره زیاته مخکې لاړه وه ټول ریسورس موږ په دی جنگی تیاریانو امن ناراضی دا زوینه دې پرې دې خیر دې په پدې دې نور جګړې نه کوي او نور چې کوم معاملې دي اج نه یې ساره چې هغه باندې مخکې لاړ شي نو کېدې شي چې کشمیر یا دینور مسلو ته هم دې دواړو رویا نرم شي.
خارجه چارو مشر زیاته کړه چې هیل اوس دا خبره تسلیمول پکار دي چې د کشمیر مسلې حل د ټوپک د لارې نه بلکې د سیاسي لارې حل کول پکار دي. د سلا پاره چې پاکستان او هند ترمنځ د سنجیده مذاکراتو ضرورت دی. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی ډاکټر عمر زاخیلوال پرون کوټې ته تللی او هلته یې په وروستي ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو له کورنیو سره غمرازي کړې ده او له چارواکو سره یې هم لیدلې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل د هغه د دې سفر او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه له نوموړي سره مرکه کړې ده.
ګورئ رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان د کلاس ولري هغه هم د پښتنو په وژلو کې نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نه شي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي هغه به کله روا وبولي خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پښتنه وګوري چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي.
په تېرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغو دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او دغو دواړو هیوادونو په وار وار دغه تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده او دا ګڼل چې کچېرې د یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي. د افغانستان درد بالاخره د پاکستان درد کې دی شو د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کې دی شي دا نه نیمګ وینو نن که کوټه کې د غستروستي حملات کیږي یا په پیښور کیږي یا په هر بل ګوټ کې کیږي دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وخت کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته وخت کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته دی زیات به مونږ ته یې مګر یو څه دا اور دی نه ور تفت لري دا به څرکې لري په څرکې الوزي دې خواته رالوزي یا خواته تفتې رالوزي څه شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي نو د دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولیدل هغوی سره مو په دې اړه خبرې وسوې او
خبرې مو کړې مونږ ګورم دلته یوازې د بلوچستان د گورنر سره نه نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړي دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلطې پالیسۍ په دې دوو ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کې بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې وړي دي په دې کې هم نظر دي چې خپل مسؤلیت د بولو په اوږو باندې اچول او ځان ناتوان ښودل دې ګټه نه رسولې فلهذا د وضعیت په کنټرول کې ونیول شي صادقانه همکاري وشي صادقانه د سولې لپاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دواړو ملکونو کې مشترکاً کار وشي
په افغانستان کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال او چیز مرد همکار بارکوال میاخیل پښتنې ځواب ولې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست بیا پرون په پېښور کې لرسنیو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې له پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه له کړې لوزنامې سره سم د خپلې برخې کار کړی دی نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې اوس خپله برخه سرته ورسوي نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې و
پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه د هغه هیواد د خپلې برخې کار سرته رسولی دی او پاکستان دی هم زر تر زره په دغه لویه منصوبه کار سرته ورسوي مونږ د خپلې ژمنې سره سم په دې منصوبه تر دې دمه $2 اربع مصرف کړي دي او پایپ لاین مو پولې ته رانږدې کړی دی خو اوس د پاکستانی ملګري د ګیس پایپ لاین په لړ کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي زه ستاسو د چارواکو په حواله ویم چې د را روان کال تر پای پورې به د ایران ګیس دلته راورسي د چابهار بندر په لړ کې د ایران سره د هند د تجارتی معاهده په لړ کې د پاکستان د ممکنه اندېښنو او په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د گوادر بندر په مقابله کې د ایران د چابهار بندر ته د پرمختګ ورکولو د پوښتنې په جواب کې ایرانی سفیر وویل ایران اوس له نړیوالو بندیزونو خلاصې ترلاسه کړې دي او د چابهار بندر د نړۍ سمندرو ته د ایران د وتلو یوه لار ده او مونږ د نړۍ هر هیواد ته هرکلی وایو چې هغلته راشي او په راتلونکي وخت کې د چابهار او گوادر د لارې اړیکې نورې هم پراخه کیدلې شي دا به د هوښیارتوب خبره نه وي چې د خپل ګاونډي په ځای به مونږ یو درېمګړي هیواد ته لومړیتوب ورکوو په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې په لړ کې او د ایران د ځمکې نه په پاکستان کې د هغه د داخلېدلو د پوښتنې په ځواب کې د ایران سفیر څه په دا ډول ځواب ورکوي This burned body belongs to Mullah Akhtar. ما په دې خبره درې پوښتنې وکړې چې دا سوځېدلې وجود د چا دی او دا پاسپورت د چا دی او آیا دا پاسپورت اصل دی او کنه نو پاسپورت اصل وو او ولی محمد ته په دغه اصل پاسپورت په ویزې ورکولو کې څه غلطه خبره نه وه نو چې پاسپورت اصل وو او په هغه کې معلومات غلط وو نو دې کې زموږ د سفارتخانې څه غلطي نشته د ایران سفیر زیاته کړه چې په ایران کې د 1400 کلونو په حساب د ګیس ذخیره ده کوم چې د نړۍ دویمه لویه ذخیره ده او د دې ذخیرې د بهرنی هیوادونو ته د اکسپورت کولو لپاره ایران پاکستان ګیس پایپ لاین یو مهمه پروژه ده غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د پېښور مرکزی زندان یا سنټرل جیل څخه مشال رادیو ته ترلاسه شوی یو سرکاري مکتوب سره سم په دغه زندان کې د بندیانو شمیر ډیر سوی دی او چارواکي غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت لږ تر لږه 1500 بندیان د صوبې نورو جیلونو ته یوسي. زموږ همکار غلام غوث د جیلونو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ملک قاسم خان ملک قاسم کاکړ سره مرکه کړې ده.
ما د آی جی پریزنت سره خبرې کړې دي. نو موږ خپل ډېر افسوس تا ځکه چې یو طرف ته صبا په حالات جنگ کې دو او افغانی ریفیوجیز دبه دبه روان دي چې کومو دو جیلونو ته او موږ هغه 14 فارن اکټ تخت راځي او چې هغه ډیپورټ کیږي او بل طرف ته دي چې موږ سره جیلونو کې د پروتیزا نشته ده.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر یې، آیا دا خبره صحیح ده چې د پېښور د سنټرل جیل چارواکو د هوم ډپارټمنټ له چارواکو غوښتنه کړې ده په یو خط کې چې په دغه جیل کې د قیدیانو شمیره ډیره زیاته ده او د دغه جیل نه د قیدیان کم بل جیل ته واستولی شي؟
425 موږ سره ګونجیشته او پرزنټ چې لاست نایټ وی کلوز مور دین 3000. نو دا صورت حال کې به تاسو څنګه زوی پېدو کې دا په پېښور جیل کې دي. دا سه موږ د صوبې کې سنټرل جیل په آر ډیویژن کې ریکمینډ کړو کرک د پورا موږ سنټرل جیل چې کومو دو فائنلی ډی پی کوم وزیر اعلی صاحب سمری اپروو خو چې کې تو پرو کرک جیل نشته ورکه. نو دا خو دې موږ کوم په لور شو او تاسو څنګه زوی چې به دا صوبا په پروینشل فینانس کمیشن چلیږي موږ سره چې کومو دو انفسی وارد اوسه پورې چې کومو دو یعنی چې کوم صورتحال رسی دا نور موږ هایډل او نیټ کې کوم څه راغلي دي هغه مرکزی حکومت نه ورکه.
نو په پېښور سنټرل جیل کې خو لکه ډاکټر شکیل اپریدی دی هلته او دغه شان نور هلته کې چې کوم ځینې مهم وسلوال دي هغه قیدیان هم دي او په دغه خط کې دا غوښتنه شوې ده چې د دغه جیل نه دي 1500 چې کوم قیدیان دي هغه دي د مردان جیل ته واستول شي. نو آیا داسې به تاسې کوئ او که څنګه؟
دا خو ناممکنه ده ځکه چې موږ دا کوشش کوو او هاي اپ چې کومه د مشته د اجازه تر کې چې مشکایدان شفت کو او اک جیل چې دا افیشلی یا هند ان ټیک نه ده شو په کې ابزرویشن دي. نو آی جی پریزن او هوم سیکټری په کې لګیا دي چې کله ټیک اور وشي هغه د پورا یعنی سکیورټی تنظیم مکمل شي بیا به ممکنه شي چې موږ.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د وزیر اعلی سمخ کې دا خبره نه وکړي یا چې د جیل خانجاتو کم آی جی دي وس پتاسو میټینګ کړی چې دغه بجټ کم دی نو وس پستاسو سلای عمل وی
موږ بقاعده وزیر اعلی ته چې کومه دو بار بار دا خبرې کړي خدي او کوو یې ها اوس به هم موږ چې کومه دو وزیر اعلی ته دا خبره وړاندې کوو چې به موږ کوم بجټ ته دا ډیر کم ده او موږ ته د خاطر خو بجټ کې اضافه وشي.
مشال ریډیو ته غوښته د خیبر پښتونخوا په سوابي کې بیګا په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې یو د زیدي پولیس سټیشن مشر او بل د نوشار کینټ پولیس تھانه مشر شودل شوي دي. د سوابي زیدي پولیسو تھانه محرر عباس مشال رډیو ته وویل چې د دوی ملګرو د خپل ایس ایچ او اصغر خان په مشرۍ کې په سیمه کې د یو اشتهاري مجرم پر کور عملیات کړي او شته پیښه رامنځته شوه. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
د سوابي زلي د زیدي پولیس تھانه محرر عباس مشال لیډو ته وویل ڈز کون کی تختی دلی دی شکمن کسان یوسو نیول شوی دی او اوس هم لټونی عملیات شروع دی. بلخوا دا سوابه دا پولیس کنٹرول روم یو اهلکار امجد علی مشال لیڑو تا هم دا سوابه ادینه سیمه کې دا پولیس اهلکار سید الابرار چپنوخار کین تانه کې ایڈیشنل ایس ایچ او دا نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا هم پرون پډزو کې د وجنې تصدیق وکړو. دوی ویل چې اډیشنل ایس ایچ او سید الابرار نوخار کې د ډیوټۍ وروستو خپل کور ته روان وو چې د سبب ادینه سیمه کې نامعلوم موټر سایکل سرو په ډزو ووجو چې وروستو یې نوخار پولیس لین کې جنازه ادا کړې شوه. هغه موټر سایکل سوارو د پیښې وروستو هم تښتېدلې دي. 1300 کلونه سي د خیبر پښتونخوا بیلابیلو ښارونو کې د هدفي وجرو مخ په زیاتېدو پیښو په حقلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی سره د تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی وویل چې د پاټۍ په غونډو کې مصروف وي او خبرې اترې نشو کولی. د پام وړ ده چې د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا بیلابیلو ښارونو کې د پولیس اهلکارانو علاوه د تاجرانو او مذهبي ډلو مشرانو هدفي وجنو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د خیبر پښتونخوا پولیس هم دا مني چې یو خوا که په بمی چودنو کې کمی راغلی دی نو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوی عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په موثره توګه د عملي کولو په خاطر د اعلی پای یو کمیټه جوړ کړې چې مشر به د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر خان جنجو کوي. دا فیصله پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې. پاکستان ویلي د هندي وزیر اعظم له لوري د بلوچستان په اړه ورکړل شوی بیان دا ثابتوي چې د دې صوبې د حالاتو په خرابولو کې د هندوستان لاس دی. د دوشنبه پر ورځ د هند خپلواکۍ ورځې پر موقع هندي وزیر اعظم نریندر مودي ویلي چې د ترګری پر ضد غږ پورته کولو باندې د کشمیر، بلوچستان او ګلګت بلوچستان د خلکو مننه کوي. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي. دا پیښې پرون رامنځته شوي دي. د پاکستان فوج وایي د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په خپله خبر پاڼه کې ویلي د عملیاتو مقصد پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر رضات عمر زخلوال ویلي ترګری د دواړو هیوادونو شریکه دښمن دی او پر ضد یې ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. ښاغلی زخلوال پرون په کوټه کې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو فاتحه وکړه او وروسته یې له مشال لیډیو سره دا خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهناغوري او د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو کې جنګي او تصویري عملیات روان دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن دا خبره مشال ریډیو ته وکړه. د زابل ولایت چارواکي وایي د ولسوالۍ تر مرکزونو پرته د دغه ولایت اکثره سیمې ناامنه سوي دي. د زابل والي بسم الله افغان مل مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. د ترکی چینل والانو د جلاوطن مذهبي مشر فتی الله ګولن پر ضد د تیرې میاشتې په ناکامۍ پوځي په دیتا کې د لاس درلودلو په تور په 2528 پاڼو مشتمله مقدمه نن په رسمي توګه جمع کړې ده. په دې مقدمه کې د ښاغلي ګولن لپاره 2 ځله د عمر قید سره او تر 1900 کلونو پورې د اضافي بند سزا غوښتنه پر دې اساس وي چې نوموړي د آئینی نظم په زور د تباکولو کوشش کړي او دا شان یو تلګره وسواره ډلې جوړ کړي او هغه چلوي. امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په پام کې لري چې د کوسو تر سفر لمخه نن سربیا ته ولاړ شي.
د خبرونو لنډیز بوله مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه. وزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رفعت انجم ورته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د سیاسي او عسکري قیادت اعلی سطح غونډه کې د پولي انتظام او داخلي سلامتي یقیني کولو لپاره د سیول آرمډ ځواکونو یو کم دیر څنګه جوړولو فیصله شوې ده. په دې غونډه کې دا فیصله هم شوې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشر ناصر جنجوا په قومي تګلارې عمل درآمد کولو لپاره د جوړې شوې کمیټې به مشري کوي. ادارې لیکي چې په غونډه کې د وسلوالو امدادي فنډونو سرولو لپاره موجوده طریقې کار جاج هم واغسته شو او دا طریقې کار نور څه جوړولو باندې اتفاق هم وکړ. ادارې وایي چې د یو ملک تعمیر او ترقی او د اولس سوکالی د امن سره تړلې وي. په ملک کې د امنیتي حالاتو له وجې د زرګونو خلکو ژوند ضایع شو او د عدم تحفظ له وجې دلته سرمایه کاری متاثره شوه چې له وجې ملک د کربونو معاشي بدحالۍ سره مخ شو. ادارې غره کې لیکي چې د دې دومره بدامنۍ او خرابو حالاتو نه پس حکومت د پلان نگرانۍ لپاره خصوصي ډله جوړه کړه، خو اوس ضرورت د ذمه دار وفاقي او صوبایي محکمو ترمنځ د رابطو دی او د ټولو عمرو پر وخت پوره کولو دی. او دا هم ضروري دي چې تر اوسه پورې حکومتي ګامونه سودمند ندی او د ځن ول اخکار دی د دې دی جاج هم واغسته شي. جنگ رسپار په خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې د ترهګرۍ په لړ کې د امریکای بهرنیو چارو وزارت لخوا تیار شوی رپورت کې په کال 2014 کې پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د 80% کمی اعتراف شوی، کوم چې د ملک لپاره یو خبره ده. بلخوا دا د دې خبرې سرګندونه هم کوي چې ملک په دفاعي، اقتصادي، سیاسي او سماجي توګه خرابولو قوتونه د پاکستان د کامیابی قتل نه غواړي. نو ځکه د یادو کامیابو ترسره کولو لپاره ضروری ده چې ترهګرۍ د ختمولو لپاره هلې ځلې نور هم ته ذکر شي. ادارې لیکي چې د امریکا خارجه چارو رپورت په ټوله نړۍ کې ترهګری حملو په اړه ده، کوم چې د امریکا د ترهګری د مخنیوي ادارې راجمع کوي. د دغه رپورت تر مخه روان کال په پاکستان کې ترهګریز حملو کې کمی راتل د پاکستان د سکیورټي ادارو کامیابی او په عوام کې د شعور راتلو ګټه ظاهروي. ادارې لیکي چې روان کال د ترهګری سلور سوا او سلویخ وړې غټې حملې شوي، کوم چې په کال 2016 کې 2020 په ترهګریز حملو کې کمی په قبایلي علاقو کې د پوځي کامیاب عملیاتو له وجې راغلی. خو پاکستانی ولس لپکار دي چې هغه خپل دشمن وپیژني او په خصوصي توګه سیاسي او سماجي ډلې د ملک د مفاد په لړ کې د اتحاد او اتفاق نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
این بی سی نیوز لیکي پاکستان او ایران د کلونو تربه باوري ورسته اوس ګډ کار کولو ته رضا سوي دي او د داود هدف د داعش وسلوالو ډلې د ګواښ مخه نیول دي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي په عراق او شام کې پر داعش مزکه تنګیږي، نو د خپل ځان شودلو لپاره د هغه څه مسولیت هم پر غاړه اخلي چې دوی نوې کړي. د دواړو مهم ټکي احمد شاه ازمیر کوي.
این بی سی نیوز لیکي د پاکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو د جولای پر 24 نیټه په تهران کې پر دې باس وکړي چې څنګه د داعش پسلوالي ډلې له خوا د ورپیش ګډ ګواښ مخه ونیسي. په کینګز کالج لندن کې څېړونکي دینا اسفندیاری وایي د دې لیدنې او بحث د اړتیا یو لامل دا دی چې ایران یو لوی اکثریتي شیعه هیواد دی او داعش بیا یوه سنی بنیادګره ډله ده چې هدف یې ټول شیعه اسلام له منځه وړل دی. په همدې خاطر ایران له عراق او شام سره پر خپل لویدیځه پوله د داعش ستونزې له منځه وړلو لپاره خپل ټول وس په کار اولی. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیفټننت جنرال ناصر خان جنجوا او د ایران د ملي امنیت د شورا د سیکرټري علي شمخاني ترمنځ لیدنه دا په ډاګه کوي چې دواړه هیوادونه د کلون تر بې باوري وروسته اوس ګډ کار کولو ته رضا سوي دي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش په افغانستان او پاکستان کې په سلګونه یا شای په زرګونه جهادي جګړمار هڅولي څو خپل وفاداري له دوی سره وشي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یو ټوټم ځکه هم نیولې چیرې چې د دوی سیمیز مشر حافظ سید خان د جولای پر 26 نیټه په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. په افغانستان او پاکستان کې د داعش په اړه اندېښنه هغه وخت پیدا شوه کله چې له القاعده څخه بېلې سوي دغې ډلې په 2014 کال کې په عراق او شام کې ځینې سیمې ونیولې او په نړۍ کې شهرت وموندې. دغې ډلې په دا وروستیو کې په کابل او کوټه کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومني چې په هر یو کې تر 70 زیات کسان ووژل شول. د امریکا په وډرو ویلسن تیرنیز مرکز کې د سویلي آسیا شنونکي مایکل کوګلمن وای داعش اوس دفاعي حالت ته رسیدلې دي او په عراق او شام کې د دوی تر خلافت لاندې سیمې قرار قرار له لاسه ورکوي. په داسې حال کې د خپل ځان شدول لپاره د هغه څه مسؤلیت هم په غاړه اخلي چې دوی نوې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فوربس مجلې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخیستل شوی ده او پر هغه باندې بحث شوی. په لیکنه کې راغلي هند او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان له روانې جګړې خپلې ګټې ترلاسه کړي. زموږ همکار هارون بچا دغه لیکنه لوستې ده او لنډیز وړاندې کوي.
د فوربس مجلې لیکنه وایي هند او پاکستان په افغانستان کې خپلې نیابتي جګړې ته دوام ورکړی دی. روانونه یو مهم خبر چې د خلکو ډیر پام ورته ونشو دا و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان له هند څخه غوښتي چې له افغان ځواکونو سره خپلې نظامی مرستې زیاتې کړي. هند د 2015 کال په دسمبر کې د افغانستان پوځ ته 4 جنگي هلیکاپټرې ورکړې. دا مهال امریکایي او هم افغان ځواکونه له هند څخه د نورو دغه رقم هلیکاپټرو غوښتنه کوي چې دوی په پام کې لري د حقانی وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پرې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي د غواړي د افغانستان هوایي ځواک مضبوط کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې ترې ډیر کار واخلي. نوموړي دا هم ویلي د زرګونو افغان ځواکونو د تربیې په چارو کې د هند مرستې د افغان پوځ د وړتیا لوړېدو لامل شوي. لیکنه وایي په دې وروستیو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې خبره سلا شوي چې په سیمه کې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد به ګډه مبارزه کوي چې پاکستان یې حمایه کوي. د لیکنې تر مخه د هند او امریکا د پوځونو مشرانو بیا هوټ ښکار کړی چې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې به هڅه وکړي نه یوازې حقانی شبکه او اسلامي دولت وسلواله ډله بلکې پر ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بدونو لپاره ذمہواره ګرځول شوی لشکر طیبه ډله هم وځپي. جنرال نیکلسن ویلي دغه ټولې وسلواله ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري. امریکا په دې ورستیو کې په دې ویلو سره چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ کار ته دوام ورکړي پر هغه هیواد د 300 میلیونه ډالر په اندازه مرستې بندې کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایت ورستیو جګړو ته اشاره زیاته شوې چې دښمن لا هم په افغانستان کې خپلې حملې جاري ساتلې دي او دا چې د افغانستان جګړه یوه نیابتي جګړه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د یو نوی ریپورت لمخي افغانستان تیر کال د مرستندوی ټولونو پر کارکونکو د بسیارو حملو ډګر وو. د بشري مرستو په چارو کې له نړیوالو سلاکارانو څخه یو جوړ شوی مشورتي ټولنې په خپل نوی ریپورت کې ویلي چې تیر کال د وړم کال پرتلا د ټولې نړۍ په کچه د مرستندوی ټولونو پر کارکونکو بریدونه په سلو کې شل کم شوی وو. تفصیل احمد تکل راکوي.
پروسه کال او وړم کال په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو پر رسونکو حمله کمې وي، خو افغانستان لا هم د مرستندویو ټولنو لپاره لومړی خطرناک هیواد و. د بشري مرستو د سلاکارانو ټولنه وایي له افغانستان وروسته دوهم خطرناک هیواد جنوبي سودان دی چې د بشري مرستو د ټولنو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حمله پکې شوې دي. دا ټولنه په خپل نوی راپور کې وایي په تیر 2015 کال کې د جنسي تیریو، ډزو، چودنو او تختونو په ګډون د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حمله د 2014 کال په پرتله په سلو کې 22 کمې وي. د راپور لمخې تیر کال د نړۍ په 25 هیوادونو کې د بشري مرستو د رسونکو مؤسسو پر کارکونکو حمله شوې وي چې په نتیجه کې د دې ټولنو 280 کارکونکي زیانمن شول. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 109 کسان مړه، 113 ټپیان او 18 کسان تښتول شوي دي. په دې 25 هیوادونو کې افغانستان تر ټولو خطرناک ځای وو چې د بشري مرستو د رسونکو مؤسسو 101 کارکونکي پکې زیانمن شوي، خو په جنوبي سودان کې د زیانمنو مرستندویانو شمیر 240 کسانو ته رسیږي. په تیرو 5 کلونو کې د مرستندویو ټولنو لپاره تر ټولو خونړی کال 2014 وو. پر تیر کال د تشدد په 215 بیلابیلو پیښو کې د بشري مرستو د رسونکو قربانیانو شمیر 415 کسانو ته ورسید. هغه 15 هیوادونه چې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري مرستو د مؤسسو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حمله پکې وشوې، لومړی افغانستان، دوهم جنوبي سودان، دریم سومالیا، څلورم سوریه او پنځم یمن وو. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو د حملو تر ټولو معمول ډول د هغو تښتول دي، خو په جنوبي سودان کې بیا د بشري مرستو پر رسونکو وسلوالې حملې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې په سوریه او یمن کې ډېری په بمی چاودنو کې د بشري مرستو د ټولنو کارکونکي مړه او ټپیان شوې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته دي
څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هیواد په هغو سیمو کې بشري وضعیت ته ډیر اندېښمن دی چې پکې جګړې روانې دي. د دغه کمیشن یو غړي د مشال رادیو له افغان څنګه سره په خبرو کې د جګړې له ټولو شکلو خوا وغوښتل چې د جګړې قوانین رعایت کړي او لسی خلک له زیانونو وژغوري. نوریاس نوري نور حال راکوي.
په افغانستان کې په جګړو کې د مخ په زیاتی دونکو ملکی تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې ورستیو جګړو ته ډیره اندېښنه لري. د دغه کمیسیون یوې غړې سوریا صبرنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلمند، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې په اوس وخت کې جګړې روانې دي او بشري ناوړه وضعیت د دې ولایتونو د اوسیدونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. هغې د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې نه کړي او سی وګړو ته زیان اون رسوي.
مسئله کې بسیار مور
هغه مسله چې موږ ډیر اندېښمن کړي او تل مو هم د جګړې ښکېلو خواوو ته پرې ټینګار کړی دی، دا دی چې دوی باید د جنګ قوانینو او د ژنیو کنوانسیونونو ته پام وکړي او ملکي خلک په نښه نه کړي، خو په ډېرې خوشنۍ سره د ملکي تلفاتو شمېر په زیاتېدو دی. په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړو دومره زور اخیستی چې لښکرګاه محاصره شي او د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شي. د لارو د بندېدو له امله په لښکرګاه کې د بوست روغتون ته هم د ناروغانو ورتګ کم شوی دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکي وګړو لپاره خونړۍ میاشتې بللې دي. د دغو ادارو په وینا په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1600 زیات ملکیان وژل شوي او له 3650 زیات هم ټپیان شوي، چې دا د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو زیاتوالی په ډاګه کوي. په عین حال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمولو ګډ بورډ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، له ټولو هغو نړیوالو ادارو یا سازمانونو وغوښتي چې د افغان ملکي تلفاتو د شمیرو او د خپلو راپورونو د څېړلو لپاره د افغانستان امنیتي ارګانونو ته زیات وخت ورکړي چې د دوی موندنې وڅېړي. دغه بورډ په کابل کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې دغه راز د افغان امنیتي ارګانونو او هغو ادارو ترمنځ زیاتې همغږۍ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه چې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه برابروي. د افغانستان د بشري حقونو کمیشنره سوریا سوبرنګ وایي له افغان امنیتي ارګانونو سره هماهنګي شته، خو دا ټینګار کوي چې هیڅ یو ارګان په کارونو کې مداخله نشي کولای. د کمیسیون له نومه دا خبره واضح ده چې دا د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون دی، ځکه خو هر هغه راپور چې برابرو په هیڅ ډول حکومت سره سلا نه کوو چې آیا اجازه لرو چې هغه خپور کړو یا یې نه کړو. د دې لپاره چې دا زموږ مسؤلیت دی او اساسي قانون دغه حق موږ ته راکړی دی. د ملکي تلفاتو په اړه په هغو راپورونو کې چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا تر اوسه خپاره شوي، د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤول وسلوال طالبان او د دولت نورې مخالفې وسلوالې ډلې بلل شوي، خو د یوې برخې مسؤلیت هم پر افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی پر ملاتړو بهرنیو قواو اچول شوی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د ځوانانو نړیوال ورځ ولمنځل سو. د یادې غونډې د ویناوالو زیاتره خبرې د ځوانانو لپاره د کارموندنې په فرصتونو راڅرخېدي. دوی نیوکه وکړه چې یوازې هغه کسان مناسب دنده او موقف ترلاسه کولای شي چې پکې حکومتي ادارو کې واسطه یا نورې ګوندي او تنظیمي مناسبات ولري. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د سرحدونو وزیر چې تیره ورځ د یو حکومتي پلاوي په مشرۍ میدان وردګو ته تللی و، د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل ټول افغانان باید د خپل خراتلونکي په خاطر خپل یووالی وساتي او د حکومت سره همکاري وکړي.
هغه جګړه چې موږ ورسره لاسو کې روان یو، د هغه عمل هم په اقتصاد پورې مربوط دی. همسایګان غواړي چې همیشه د دوی بې کیفیته مالونه او توکي په افغانستان کې خرج.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو د چارو وزیر زیاتوي کچېرې افغانان خپل اقتصادي سرچینې په خپل لاس کې نیسي او مدیریت کوي، نو د بهرنیو دښمنانو د دښمنۍ سره مخامخ کیږي. د اول که د کونړ پر سین هم د افغان حکومت لخوا د سترو بندونو د جوړولو کار پیل شي، نو په ننګرهار او کونړ کې به جنګونه زیات شي. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر په داسې حال کې د دې هیواد زیربنایي پروژو پر وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په دریځ او کړو وړو نیوکې کوي چې په دې وروستیو کې په میدان وردګو کې هم د بندې چک د رغولو چارې پیل شوي دي. د میدان وردګو والي زنډګل زمانی وویل چې د یادې ملي پروژې د امنیت د خوندیتوب لپاره د قومونو او ولسونو سره خبرې اترې کړې او په دې برخه کې ورسره د خلکو همکاري ډېره شوې ده.
زه فکر کوم کومې ستونزې چې مخکې د مختلفو قومونو لمنځه موجودې وې، دولتي کارمندانو په هلو ځلو دیوالوماو په کوششونو تر ډېره حده پورې حل سوي دي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړو او نورو قومي مخورو د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې په یاد ولایت کې د قانونو او نورو طبیعي زیرمو د غیر فني کیندنو او قاچاقو د مخنیوي لپاره لازمې هڅې وکړي.
تاسو د نجیب الله خیل رپورټ واورید، خو بښنه غواړو تر دې وړاندې موږ تاسو ته د بل رپورټ ویلو، خو د تخنیکي ستونزې له کبله موږ نشر نه کړای شوی. او د نجیب الله خیل په رپورټ کې تاسو واورېدل چې په بل موضوع
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په خیبر پښتونخوا کبیري سیمو کې د سکولونو د ګرمۍ رخصتۍ پرون پای ته ورسېدې، خو د زده کوونکو بیا هم ډیر په کم شمیر کې سکولونو ته ورځي. د سکولونو استادان وایي چې هغوی سهار وختي سکولونو ته راغلي وو، خو پلرونه خپل ماشومان د سبق لپاره نه دي رالېږلي. نو بیا دغه پلرونه د استادان ګرمۍ څخه ولې ګرځوي؟ تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د شپږم نه تر د لسم جمعات پورې د زده کوونکو د ګرمۍ چوټیانې پرون ختمې شوې، خو بیا هم سکولونو ته نن په دویمه ورځ هم د راغلیو ماشومانو شمیر ډیر کم و. نن سهار چې د سبحانخور شوقدر سرکاري های اسکول ته 8 بجې استادان راغلل، نو ماشومان 40% او یا لدی هم کم راغلی وو.
دلته زمونږ دی 50 استادات دی کلاس، هغه د بجې مونږ دوه چې سکول ترازی کار به شروع شي، پرون نه کار شروع کېده خو کسان کم راغلی، مونږ ته راغره چې ټول سکول ترازی ته.
یو بل ماشوم چې لسم جمعات کې سبق وای وی ویل چې هغه نن د سکول د پریخودو سرټیفیکټ یا دستاویز پسې راغلی دی، او دا ځکه چې هغه د کونړ افغانستان اوسیدونکی دی او نږدې ورځو کې به هغه سره د خپل کورنۍ واپس ستنیږي.
دانیال مون خوزو رواني نن سرټیفیکټ پر سرغله مون ډیر افسوس کو چې لکه نشته په کال چاغي سره مون ملاوي شوی وینن زموږ خیره ورځ مون سرټیفیکټ پر سرغله جی مون خوزو ما افغانان یو دلته نور تعلیم بس پدی ځوانه بس کوم بزو کډولو.
د نه هم جماعت یو زدکون کې ماشوم وای چې هغه باندې خپل ملګرو کورنۍ او تزي او د زدکون کو پلرونو ته بوي چې سبا خپل بچي خامخه سکولونو ته راولېږي.
فخرالدین دعوت ودور کوم چې ستانه خپل خو مهنت کوي تاسو سکول درځي او ستانه بس سٹارټ کیږي شروع کوي خو خپل خو مهنت کوي.
د یاد سکول یو مشر استاد کریم خان محمد وای چې زیاتره ولز د سرکاري سکول استادان قصوروار ګرځوي چې ګینه ماشومان ته سبق نه خای، خو هغوی خپل وظیفې تر سره کولو لپاره په خپل وخت راغلي دي، ولی پلرونو خپل بچي سکول ته نه دی را لېږلي.
چې هغوی خپل ماشومان زر تر زره راولي او سکولونو ته موږ ته راورسي، ځکه چې دوه نیمې میاشتې چوټیانې تېرې شوې، دا هم تقریبا لکه د ګرمۍ موسم ماشومانو په هغه شکل باندې به کار نه کړي چې کم کول پکاري. وي نن زمونږ زړه ډېره زیاته کمه ده، دا به ډېره غټه خبره زمونږ دپاره چې مور پلار چې دی نو هغوی په دې کې فعال شي.
او یاد دې وي چې تېره ورځ د سکولونو چوټیانې ختمې شوې، ولی د پرایمري یا د اول نه تر د پنځم جمعات پورې د زده کوونکو چوټیانې به د روانې میاشتې په یوه دیرشمه نیټه ختمیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کبالی سیمو بیکورسوی خلک په پېښور کې د فاټا نادرا دفتر څخه شکایت کوي او وایي چې هلته د شناختی کارت جوړول پر وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي او څوک یې سمه رهنمایي هم نه کوي. دوی وایي رش پرې زیاتې او عمله پکې کمه ده او د ناستې ځای هم پکې نسته. فرهاد شینواری ورسره غږیدل او دا رپورټ برابر کړی دی.
د کبیلی سیمو نه بیکوره شوی خلک وایي چې په پېښور کې دوی لپاره پرانستل شوی نادرا یا شناختی کارډونو مرکز کې کار نه کیږي او د زیات رش او اوږد انتظار له امله د کډونو سره مخ دي او د شناختی کارډ جوړولو نه محروم دي. د باډي او کډوال فیاض پردای چې په دوبۍ کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته وایي چې خپل کارډ نوی کول غواړي خو څوک یې کار نه کوي.
او په 2016 کې زما ایډی کارډ ایکسپایر شو، زه چې دلته اوس په چوټي باندې راغلی یم. زما چوټي ډېره کمه چوټي ده. هغه وی چې ته یغ نه در دفتر له لورشه چې یغ له لورشه ما وی چې ته یغ له نه در دفتر له لورشه وی چې ته پلونی سی بل لورشه ډېره لنجي کوي. مولا صحیح خبره نه کوي چې زه څه وکم. مولا څه کول به کور دي چې زه هغه کور وکم چې مولا مسله حل شي. کله څه خبره جوړه کې مختنه ته کوي سکورټي ولا لوی چې د کاس په بهر کا مونږ ماتنګا و. نو مولا صحیح خبره نه کوي. برای مهرباني مولا زه پښتونای مې مولا پاسپورت هم ستاره، شنه دي کارډ هم ستاره، فارم بي هم ستاره، سرټیفیکټ هم ستاره، خو مولا هر څنګه ډاکومېنټ ستاره. کښنه د کارډ مستاره او هغه نه باوجود موستری وی مول شنه د کارډ نه جوړي. برای مهرباني مول شنه د کارډ جوړ کړئ. مو غریبيري د وزمه ختميږي په مراتو کې وي.
او د باډي او بلتن واحد پر دای وای
او دلته او ساده راښونه په دای پی ګوشه د څنګه چالي شروع کړای راي او ولته شي کمپیوټر والا کام دي کته چال دای و دره راښته د تورې نه و تر څو نکیږي او نه بلاک شن خاطی چې کم شن خاطی بلاک شو وي په پسې وزمه پنځم شپې کوم او رېدو چیرو څو او دا پاتا نه لګي نه مول صحیح طریقه خای نر تا کور خای نو دا غوړو چې ملا کمپیوټر والا کا زیوت یکړل خري په واخ په سړای پاره غيږي غرمم ده ګرمم ده او دل تخزي ویډ کې نه بد په ګونه لامبر خبره او بس چې څوک شپ ورست یې وین نه وځي او میو ته نوستو دی وس ین چې وسر کو زیدون څل ورزال یو نیول رامن یکړو پولیس والا شټیم په کې خاتند
د قبایلی سیمو نه بے کوره شو خلکو د شناختی کارډ د ستونزې په هکله مو چې کله په پیښور بورډ کې د فاټا نادره مرکز جنرل مینیجر وقاص سره ولیدل، نو دوی وویل چې موږ اوس د پښتخارې نه په بورډ کې د نوي ځای ته خپل مرکز راوړی دی او هڅه کوو چې قبایلی کډوالو لپاره سهولتونه ورکړو او عمله هم ورته زیاته کړو او په عمومي توګه د هغو کډوالو نه هم کاغذونه وسولوو چې یوازې د کورنۍ نور غړي یې تصدیق وکړي، خو یو نیم داسې تن وي چې ویریفیکیشن یې مهم وي، نو هغه تن بیا د یو خاص عمل نه تیریږي. د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک وایي چې په پیښور کې جوړ شوي د نادره په مرکز کې دي دوی لپاره د شناختی کارډ حاصلولو عمل اسان کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په کراچی کې د مزرانو یا خصوصي لوبغاړو د کرکټ شل اوریزه سیالۍ روان دي چې پکې د هغه هیواد د بیلابیلو برخو شپاړه سیمونه برخه اخلي. د لومړی ځل دی چې دغو سیالیو ته د قبایلي سیمو یوې ډلې هم لار موندلې او د ګل د ورځې خپله لوبه یې ګټلې ده. محمد عمران نور حال راکوي.
د دې سیالیو په لومړۍ ورځ د کوټې او قبایلي سیمې یا فاټا د لوبډلو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د فاټا ټیم په یو کم څلوېښت رنزونو بری ترلاسه کړو. د قبایلي سیمې لوبډلې په شل اوورونو کې درې نوي رنزونه جوړ کړل، ولې په جواب کې د کوټې ټیم یوازې څلور پنځوس رنزونه جوړ کړی شول او داسې فاټا ټیم خپل لومړی میچ وګټو. د لوبې وروسته مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د قبایلي سیمې د لوبډلې مشر یا کوچ علي هوتی وویل چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو لوبغاړي یو شمېر صلاحیتونه لري او باید چارواکي د امنیت د وضع ښه کولو لپاره په دغه سیمو کې د لوبو میدان جوړ کی او د ځوان کول صلاحیتونه را برسېره کی.
زمنګ خلک رورو ذهنی طور سره د سيزونو ته تیار شو چې دا ډیسیبل هم په موږ باندې ډېر حق ته پکار دی چې د خلکو سره موږ مینه شروع کړو. یو سپورتس اکټیویټیز په یو صوبه کې یا په پاټا کې لازم دی، کوم پاټا کې څوک امن را وستل غواړي دا غي د لپاره سپورتس اکټیویټیز ډېر ضروری دي.
د فاټا لوبډلې کپتان شیر علی افریدی چې د خیبر ایجنسی سره تعلق ساتي وایي چې دوی په ډېرو ګرانو حالاتو کې لوبه کړي، ولی اوس خوشاله دي چې د پاکستان کرکټ بورډ ورله دا موقع ورکړه چې په لومړي ځل په قومي کچ د خپلې سیمې نمائندګي وکړي.
فاټا کې چې کوم د ټیلنټ هیڅ کمای نشته، هغه صرف د موقع ضرورت دی، هغه ته فیسیلیټیز ضرورت دی، هغه چې کوم دی ورشي ان شاء الله. ان شاء الله لکه څنګه و چې کوم په نشته چې مصر کې موږ فاټا چې کومه کارکردګي وکړه دا ټوله دنیا له ټوله پاکستان ته پتا ولګي.
د قبایلي سیمې د خصوصي لوبغاړي لړېری مودې راځي په خپل سیمو کې د کرکټ لوبه کوي او وایي چې دلته پراتلو او په خلو ودا ثابتول غواړي چې قبایلي سیمه هم د ملک د نور برخو پرنګ د هر قسمه صلاحیتونو نه ډکه ده، ولی باید حکومتي چارواکي ورته د ژوند د نورو اسانتیاو سره سره د لوبو میدانونه هم آباد کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خبرونې د پای شبو تر رسیدلی ول عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
پاکستان د ترګری ضد وبخشي پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره د جوړ شوي کامی اکشن پلان په موثره توګه د عمل کولو په خاطر د اعلی پای یو کمیټه جوړولو فیصله کړې چې مشر به د وزیر اعظم د قومي سلامتی سلاکار ناصر خان جنج وکړي. دا فیصله پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې شوې. پاکستان ویلي د هندي وزیر اعظم له لوري د بلوچستان په اړه ورکړل بیان دا ثابتوي چې د دې صوبې د حالات په خرابولو کې د هندوستان لاس دی. د دوشنبې پر ورځ د هند خپلواکۍ ورځ په موقع د هند وزیر اعظم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، بلوچستان او ګلګت بلتستان د خلکو مننه کړې وه. د خیبر پښتونخوا په صوبې کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي. دا پیښې پرون شوې دي. د پاکستان فوج وایي د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج اماړي کوڅانګې ایس پی آر په خپله خبر پاڼه کې ویلي د عملیاتو مقصد په ډیورنډ کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر آزاد عمر زخلوال ویلي ترګري د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد یې ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده. ښاغلي زخلوال پرون په کوټه کې په وروستي جنرال بریډ کې د وژل شوو وکیلانو تر فاتحې وروسته د مشال ریډیو سره دا خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دنه غوري او د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو کې جنگي او تصوی عملیات روان دي. د وزارت مرستیال ویان محمد رادمن شنن مشال ریډیو ته وویل له مرکز څخه دنه غوري ته تازه دمي سرتیري هم استول شوي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي چې د ولسوالۍ تر مرکزونو پرته د دغه ولایت اکثره سیمې ناامنه سوي دي. د زابل والي بسم الله افغان مل د مشال ریډیو سره خبرې کول د دغه ولایت د خاکي افغان ولسوالۍ د وسوالو د ترجمو په مرکز بدل سوي چې له مغزه یې تحرکات او اکمالات کوي. د ترکی څنوروالانو د جلاوطن مذهبي مشر فتي الله ګلن پر ضد د تیرې میاشتې په ناکامه فوجي کودتا کې د لاس درلودلو په تور په 1528 پاڼو مشتمله مقدمه نن په رسمي توګه جمع کړې ده. په دې مقدمه کې د ښاغلي ګلن لپاره 2000 د عمر قید سزا او تر 1900 کلونو پورې د اضافي بند سزا غوښتنه پر دې اساس شوې چې نوموړي د آئیني نظم په زور د تباه کولو کوشش کړی او دا شان یو ترګر وسوله ډله جوړ کړې او هغه چلوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسو تر سفر لمخه نن سربیا ته ولاړ سي. دوی به د سربیا ولسمشر او وزیر اعظم سره او دغه شند اگست پر 13 نیټه د کوسو ولسمشر او لومړي وزیر سره وویني.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول دي. سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. که پر دې سپو پاتې سواز دی وریډیو اوریدلای سي. بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.